لوبو له ميدانا. هر اونی له آزادی رادیو. لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه درنښت یو اربیا مو د لوبله میدان په اونیزي ورزشی خبرونه کې هرکلی کوم. په خبرونه کې مو درته پر افغانستان سربیره د سیمې او نړۍ د بیلابیل لوب خبرونه ریپورتونه راټول کړي دي. دا ځل به په خبرونه کې د کرکټ، فوټبال او سنوکر لوب په تړاو مطالب واوري. د خبرونه په وروستۍ شیبه کې یو ځانګړی مرکه هم درته لرو. زه بختیار ساحل یم. له پاکستان سره تر سیالۍ وړاندې تمریناتي کم ته افغان ملي لوبډلې اعلان شوه. حمید حسن نړیوال کرکټ پریښود او د افغانستان ملي لوبډلې د توپ اچونې روزونکی شو.
د کرکټ پریکړه که درته ووایم ډېر سخت کار دی. هماغه څه چې انسان ورسره ټول عمر مینه کړي، بیا زما خو ورسره بې اندازه کرکټ سره ډېره مینه وه او لا ده او نه به ختمه شي. سخته وه، ډېره زیاته راته. دا د یو ورځ خبره نه ده، د یو ساعت خبره نه ده. په دې د میاشتو میاشتو یا داسې یو کال نه لا زیات رئیسی پم دې فکر کې وم چې دا ډیسیژن واخلم که وانه خلم. خو
د افغانستان کرکټ ادارې د بورډ غړو کلنې ناسته کړې ده. تر 19 کلونو د کم عمر ځوانانو ملي لوبډلې جوړښت او راتلونکي سیالۍ د افغانستان فوټسال لیگ دویم پړاو پای او د صداقت کابل اتلولي او په آسیایي سیالیو کې د افغانستان د سنوکر د دوو ملي لوبغاړو ګډون. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. په خپرونه کې ګڼ نور ورزشي مطالب هم درته وړاندې کوو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د پاکستان پر وړاندې د درې شلوریزو سیالیو تمریناتي کم ته درویش کسیزه ملي لوبډله اعلان کړې ده. د کرکټ بورډ غوراوي کمیټې د چهارشنبې په ورځ د مارچ په 8 نیټه په یو رسنیز کنفرانس کې وویل چې دغه درویش کسیزه لوبډله به لومړی په عربي متحده اماراتو کې تمریناتي کم ترسره کړي او له هغې وروسته به ملي لوبډله ترې وټاکل شي. پیلان شوی لوبغاړو کې راشد خان، رحمان الله گربز، نجیب الله زدران، مجیب الرحمن، عظمت الله عمرزی، نوین الحق، فضل حق فاروقی، ابراهیم زدران، عثمان غنی، شاهد کمال، محمد نبی، کریم جنت، گلبدین نائب، افسر زازی، حضرت الله زازی، شرف الدین اشرف، نور احمد، ظاهر خان، فرید ملک، صدیق قتل، ننګیالی خروټه، نجات مسعود او بلال سمی شامل دي. د ویلو ده چې له دې لوبغاړو څخه به د پاکستان پر وړاندې درې شلوریزو سیالیو ته له 1500 څخه تر 1800 پورې لوبغاړي غوره شي. اخوا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د درې شلوریزو سیالیو په نیټو کې بدلون راغلی دی. افغانستان کرکټ بورډ د پنځمې په ورځ یو اعلامیه خپره کړې ده او دا یې د دواړو هیوادونو د کرکټ بورډونو ګډه اعلامیه هم بللې او ویلي دي چې د هوک آی ټکنالوژۍ د نشتوالي له امله یې دا نیټې بدلې کړې دي. کرکټ بورډ وایي چې د دواړو هیوادونو د بورډونو د پریکړې پر اساس د دې سیالیو لپاره د هر ډول اړینو نشراتو ټکنالوژیو د کارولو او موجودیت په موخه په یادو نیټو کې د بدلون په اړه هوکړه کړې ده. د نوې پریکړې پر اساس د دواړو هیوادونو ترمنځ لومړۍ لوبه به د مارچ په 24 او پاتې دوه نورې لوبې به د همدې میاشتې په 26 او 27 نیټه ترسره شي. بلور ته د افغانستان کرکټ بورډ ممبرانو یا بورډ غړیو په خپل کلنې ناسته کې هم د پاکستان پر وړاندې د راتلونکو سیالیو ته په لاخه چمتووالی خبرې کړې دي. د غراز د بورډ غړیو د افغانستان غوره لیگ یا ای پی ایل او شپږیزې لیگ د راتلونکو پړاوونو په خطر سراوي هم ټینګار کړی دی. په دې اکله به امید زهیرمل درته رپورټ وړاندې کړي.
د افغانستان کرکټ بورډ د بورډ د غړیو ترمنځ کلنۍ ناسته شوې چې پکې په نورو مسایلو د بحث تر څنګ له پاکستان سره د راتلونکو درې شل اوریزو لوبو په خطر سره کولو خبرې اترې شوې دي. کرکټ بورډ د چهارشنبې په ورځ یعنې د مارچ په 8 نیټه په یو خبر پاڼه کې لیکلي چې دا ناسته د بورډ د عمومي رئیس میرویس اشرف تر مشرۍ لاندې رابلل شوې وه چې د بورډ ټولو غړیو پکې برخه درلوده. دغه راز کرکټ بورډ لیکلي دي افغانستان کرکټ بورډ د تیر کال د مصرف شوي بودیجې عوایدو او همدارنګه د تیر کال تفتیش راپورونه وړاندې شول چې د بورډ غړولو لوري تر هر اړخیزي ارزونې وروسته ومنل شول. په ورته وخت کې د افغانستان کرکټ بورډ د راتلونکي کال راپورټ تشریح او یاد غړولو لوري منظور او لاسلیک شو. د بورډ غړیو په دې ناسته کې د افغانستان شل اوریز غوره لیگ او شپږیزه لیگ د ترسره کولو په تړاو هم سپارښتنې کړي او ویلي دي چې دا ځلې باید د لوبو په کیفیت لا غور وشي. د دې غونډې په ترڅ کې یو اربیا د بورډ ټولې پالیسۍ او طرزالعملونه چې تیرې ناستې کې وړاندې شوي وو د بورډ د غړولو لوري منظور او لاسلیک شول. د ویلو ده چې د افغانستان کرکټ بورډ د غړیو په هر کلنۍ ناسته کې د ادارې د ستراتیژیو لاستراوړو له غوښتنو مالیګټو او روانو کارونو کتنه ارزونه او منځوري کیږي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په یوې بلې پریکړې کې چټک توپاچون کوي. حمید حسن د ملي لوبډلې د توپاچونې د روزونکو په توګه ګمارلی دی. حمید حسن ویلي دی چې د کرکټ لوبې پریښودل ورته ستونزمن کار و، خو زیاتوي چې له نوې دندې خوښ دی. له صالح محمد صالح بشپړ جزئیات اورو.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پخوانی چټک توپاچون کوي حمید حسن د همدې لوبډلې د توپاچونې د روزونکو په توګه په دنده ګمارل شوی. کرکټ بورډ د چهارشنبې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د ملي لوبډلې د روزونکو په توګه تر ټاکل کېدو وروسته شغلی حسن له نړیوال کرکټ لاسپسار شو. کرکټ بورډ وایي چې حمید حسن به له پاکستان سره د دریو شل اوریزو لوبو په لړۍ کې یو ځای سي او تر لومړۍ لوبې وړاندې به ورته د مخشي مراسم هم ترسره سي. دغه ادارې هیله ښولې چې د حسن پر اتک سره به د افغانستان د چټکې توپچونې برخه لا غښتلې او پیاوړې سي. حمید حسن چې د افغانستان ملي لوبډلې له جوړېدو تر دې دمه کرکټ وکړ، کرکټ څارونکو د افغانستان په چټکو توپچونکو کې بې ساری بولی. نوموړي له 2009 څخه تر 2023 کال پورې د افغانستان لپاره نړیوالې سیالۍ ترسره کړې دي. هغه پاتې ډېر شو نړیوالو یو ورځنیو او 25 شلاوره سیالیو کې د افغانستان استازولي کړې ده. شغلی حسن پاتې ډېر شو نړیوالو یو ورځنیو سیالیو کې 9-5 او 25 شلاوریزو سیالیو کې 15 وکټې اخیستې دي. دغه راز یې په 15 فرست کلاس او 55 لیست ای سیالیو کې 155 وکټې ترلاسه کړې. کرکټ بورډ د حمید حسن له قوله لیکلي دي نوموړي له کرکټ لوبې سره د مخشي او د ملي لوبډلې د توپچونې د نوي روزونکو په توګه د ټاکل کېدو په اړه وویل چې کرکټ د نوموړي د ژوند په تیرو 2-3 لسیزو کې لویه برخه وه او د دې لوبې پریښودل ورته ستونزمنه پرېکړه وه. هغه ویلي کرکټ زما د ژوند ستره برخه ده او دا زما لپاره ډیره سخته پریکړه ده چې لوی کرکټ سره مخه کوم. زه دا پریکړه د خپل هیواد او خپل ملي لوبډلې د شوالي لپاره اخلم. شغلی حسن دغه راز ویلي په عین وخت کې خوشاله يم چې د خپل کرکټ ملي لوبډلې چې ما ورسره د لوبیز ژوند له هرې شیبې خوند اخیستې د توپچونې د روزونکو په توګه کار کوم. ما په تیرو څو کلونو کې د خپل ملي لوبډلې توپچونکو له نږدې څارلې او هڅه کوم چې د افغان لوبډلې د چټکې توپچونې برخه هم د ورو توپچونې په څیر پیاوړې کړم. د ویلو ده چې حمید حسن تر دې وړاندې هم په څو سفرونو کې د افغانستان له ملي لوبډلې سره د توپچونې د روزونکو په توګه پاتې شوی او د دې ترڅنګ په نړیوالو سیالیو کې د مبصر په توګه هم برخه اخیستې ده.
بلور ته افغانستان کرکټ بورډ تر 1900 کلونو د کموم رضوانانو نوې ملي لوبډله جوړه کړې ده. دغه لوبډله اوس په هله عربي متحده امارات ته تللې ده او هلته به د بنگلاديش او سریلانکا پر وړاندې سیالي کوي. اکرام الله اکرام بدرته په دې اکلا بشپړ ریپورت وړاندې کړي.
د افغانستان کرکټ بورډ د بنگلاديش او سریلانکا پر وړاندې درې اړخیزو سیالیو ته تر 1900 کلونو د کموم رضوانانو نوې ملي لوبډله اعلان کړه. د چهارشنبې پر ورځ د مارچ میاشتې پاتمه نیټه د کرکټ بورډ غوراوي کمیټې په یو رسنیز کانفرنس کې وویل چې اعلان شوی ملي لوبډله به د بنگلاديش او سریلانکا په وړاندې درې اړخیزو سیالیو ته له هېواده بهر واستول شي. تر 1900 کلونو د کموم رضوانانو په اعلان شوي لوبډله کې نومان شاه لوبډل مشر، کامران هوتک مرستیال لوبډل مشر، سویل خان، سلیمان عربزه، حزب الله دورانه، محمد هارون، خالد تڼیوال، وفولا ترخیل، اکرم محمد زی، جمشید خان، علی احمد، ناصر حسن، فرهاد عثماني، جاوید پکتین، گلزار خان، نصیر احمد، بشیر احمد، فریدون داودزه، نومان مومن، یما عرب او خلیل احمد شامل دي. په دې اړه د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر نورالحق ملکزی وویل چې تر څو پړاوونو وروسته یې هغه لوبغاړي چې په تمریناتي کمپونو کې تر نورو لوبغاړو ښه ولوبېدل هماغه غوره کړي. ښاغلي ملکزی ویلي چې لومړی په خوست کې د لوبغاړو لپاره تمریناتي کمپ پیل کړل چې 120 تنه لوبغاړو پکې ګډون درلود. دوی په خوست کې 15 لوبې وکړي چې په پای کې 13 تنه لوبغاړي د ننګرهار تمریناتي او روزنیز کمپ ته غوره شول. په دغه کم کې هم لوبغاړو د یوې ونی هر اړخیزو تمریناتو وروسته یو دوه ورځنی او شپږ یو ورځنی لوبې وکړي چې بیا ترې راتلونکو درې اړخیزو سیالیو ته 21 لوبغاړي غوره شول. ټاکل شوی چې د افغانستان نوی 19 کلنه لوبډله به په روانې میاشتې په 13 نیټه لومړی له بنگلاديش سره دوه یو ورځنی سیالۍ ترسره کړي او بیا به د همدې میاشتې په 13 نیټه د بنگلاديش او سریلانکا لوبډلو سره درې اړخیزي یو ورځنی سیالۍ پیل کړي چې تر 13 نیټې به دوام وکړي. دغه راز کرکټ بورډ وایي چې د راتلونکو راتلونکي اپریل میاشتې په لومړۍ او درېیمه نیټه به له سریلنکا سره دوه یو ورځنۍ لوبې هم ترسره کړي. د ویلو ده چې د دې سیالیو کوربتوب افغان کرکټ بورډ کوي.
اوس د پاکستان غوره لیگ پی ایس ایل سیالۍ وروستۍ اونۍ ته رسیدلې دي. په دې سیالیو کې لاهور قلندرز تر نورو مخکې ده. افغان ستوری راشد خان هم د دې لوبډلې برخوال دی. هغه د دې سیالیو په شپږشتمه لوبه کې د اسلام آباد یونایټیډ پر وړاندې ډېر ښه ځلېدلی دی. دغه راز په پی ایس ایل لوبو کې نورو افغان لوبغاړو هم ښې لوبې کړې دي. راځئ چې له خاطر پردیس پوره رپورټ واورو.
د پاکستان غوره لیگ یا پی ایس ایل په اتم پړاو سیالیو کې لاهور قلندرز لوبډله لا هم د نمرو په جدول کې په لومړي مقام کې ځای لري، او اسلام آباد یونایټیډ او ملتان سلطان په ترتیب سره په دویم او دریم مقام کې دي. په دې سیالیو کې کراچی کینګز یوازنی لوبډله ده چې له مخکې تګه پاتې ده. د پیښور زلمو او کویټې په لوبډلو کې بیا یوه لوبډله د مخکې تګ چانس لري. د دې سیالیو په شپږویشتمه لوبه کې افغان لوبډل مشر راشد خان د اسلام آباد یونایټیډ په وړاندې په توپ اچونه کې ډېر ښه وځلید. نوموړي څلور اورونه ترسره کړل، یو شمنډي ورکړې او څلور وکټې واخیستې. که څه هم هغه په دې لوبه کې د لوبې د غوره او اغیزمن لوبغاړي جایزه ونه ګټله، خو د لوبې بڼه یې بدله کړه. ښاغلی خان اوس مهال د پی ایس ایل په سیالیو کې د توپ اچونکو په لیکه کې په دویم مقام کې ځای لري. هغه تر دې دمه 15 وکټې اخیستې دي. دغه راز په دې سیالیو کې بل افغان لوبغاړی فضل حق فاروقي هم ښه ولوبید. هغه که څه هم په څلور اورونو کې تر څلوېښت زیاتې منډې ورکړې، خو درې مهم لوبغاړي وسوځول. د پی ایس ایل په سیالیو کې د ریکارډ په کچه هدفونه هم پوره شول. د دې ټورنمنټ په شپږویشتمه لوبه کې کویټي لوبډلې د زلمو په وړاندې 241 منډې هدف پوره کړ، چې دا د پی ایس ایل په تاریخ کې په اول ځل وشو. د کویټي پیلیز توپ وهونکي جیسن رای په دې لوبه کې 145 منډې وکړې. دغه راز د مارچ میاشت په لسمه نیټه یو ځل بیا د پیښور زلمو په وړاندې ستر هدف پوره شو. دا ځل ملتان سلطان وکړای شول چې 243 منډو هدف پوره کړي. په دې لوبه کې د ملتان له لوري ریلی روسو سلیزه ووهله او 126 منډې وکړې. د ویلو ده چې د پی ایس ایل سیالیو د لیګ وروستۍ لوبه به د مارچ په 12 نیټه د لاهور قلندرز او کراچی کینګز ترمنځ ترسره شي، او پایلوبه به د همدې میاشت په 19 نیټه د لاهور په قذافی لوبغالي کې ترسره شي.
په ورزش کولو لا نشي موادو ځان وساتي.
نړیوال کرکټ، بنگلاديش له انګلستان لومړی شلوریز سیالي ګټلې ده. د بنگلاديش په چټوګرام خار کې انګلستان د درې شلوریز سیالیو لومړی لوبه د شپږ وکټو په توپیر خپل میلمه ته وبایلله. دغه سیالي چې د مارچ په 9 نیټه ترسره شو، انګلستان لومړی توپ وهنه وکړه او د 155 منډو هدف یې وټاک. د انګلستان لوبډل مشر جاز بټلر په دې سیالۍ کې 25 او پل سالټ بیا 38 منډې وکړې. د بنگلاديش د توپ اچونکو لډلې حسن محمود 2 وکټې واخیستې. بنگالي لوبډلې ورکړل شوی هدف د څلور وکټو په سوځېدو په 13 اور کې پوره کړ. دوی ته نجم الحسین شانتو 155 منډې وکړې او د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. د غراز لوبډل مشر شکیب الحسن بیا 38 منډې جوړې کړې. که څه هم په دې لوبه کې انګلینډ ته و توپ اچونکو وازمیل شول، خو یو هم خونه ځلید. دواړه لوبډلې به دویمه شلوریز سیالي د مارچ په 12 نیټه د بنگلاديش په میرپور ښار کې پیلوي. د ویلو ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دی ورځنۍ لوبو لوب لړۍ 2-1 انګلینډ ګټلې ده. اوس د فوټسال اړوند خبر درته وایو. صداقت کابل لوبډلې د افغانستان فوټسال لیگ د دویم پړاو اتلولي وګټله. د پنځشنبه په ورځ د مارچ په 9 نیټه د افغانستان فوټبال فدراسیون په جمنازیم کې صداقت کابل او پیروز پنشیر لوبډلو پایلو به تر سره کړه، چې 15 صداقت کابل وګټله. صداقت کابل لوبډلې د سیالیو له پایله تر پایه هیڅ لوبه ونه بایلله. دغه سیالۍ د افغانستان فوټبال فدراسیون له لوري د فبروري میاشتې په 15 نیټه پیل شوې وې، چې د افغانستان د بیلابیلو سیمو 10 استازو لوبډلو پکې برخه درلوده. یاد فدراسیون ویلي وو چې د دې سیالیو غوره لوبغاړي به د افغانستان فوټسال ملي لوبډلو ته وټاکل شي. په دې سیالیو کې رضا حسینپور د غوره لوبغاړي، عباس رستم نژاد د غوره ګل ساتونکي او علي امیری د غوره ګل وهونکي جایزې وګټلې. د ویلو ده چې فوټسال سیالیو په افغانستان کې ډېر پرمختګ کړی او په روان کال کې به افغان لوبډله په بیلابیلو بهرنیو سیالیو کې هم ګډون وکړي. اخو د افغانستان سنوکر ملي لوبډلې دوه لوبغاړي د سنوکر د آسیایي سیالیو په ودرشم پړاو کې د ګډون په موخه قطر ته تللې دي. د افغانستان بدني روزنې او اولمپیک ادارې د نشراتو مسول اتل مشوڼي ازادي رادیو ته ویلي چې د افغانستان په استازولۍ به په دې سیالیو کې د سنوکر دوه ملي لوبغاړي سالم احمد محمدي او رئیس خان سنځه ګډون کوي. هغه وړاندې وایي
قطر هیواد کې د سنوکر آسیایي سیالۍ ودرشم پړاو سیالۍ دي. د افغانستان دوه ورزشکارانو چې سالم محمد محمدی او رئیس خان نومي دوی او یو پلاوی او یو د بدني روزنی او سپورت ریاست لخوا یو پلاوی قدرت الله زرمتی دغه څلور تانو د یاد هواد ته سفر وکړو. اول ته په دغه سیالۍ کې ګډون
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
درنو اوریدونکو د خبرونې ورستۍ برخه او ځانګړې مرکه ده. تاسو ازادي رادیو ته وګیاست. د خبرونې په پایل کې مو درته وویل چې حامد حسن لنړیوال کرکټ تقاعد اعلان کړ او اوس د افغانستان ملي لوبډلې د توپاچونې روزونکو ټاکل شوی دی. په دې خبرونه کې مولا نوموړي سره د هغه د لوبیز ژوند خاطرو او نوې دندې په تړاو مرکه کړې ده. له ښاغلي حسن مو په پایل کې پوښتلې دي چې د کرکټ پریښودو او د نوې دندې پیل لپاره څومره چمتو وو.
د کرکټ پریکړه قدرته ما ډیر سخت کار دی. هماغه څه چې انسان ورسره ټول عمر مینه کړې بیا زما خو ورسره بې اندازه کرکټ سره ډېره مینه وه او لا ده او نه به ختمه شي. نو سخته وه ډېره زیاته راته. دا د یو ورځ خبره نه ده، د یو ساعت خبره نه ده، په دې د میاشتو میاشتو یا داسې یو کال نه لا زیات رئیسي په همدې فکر کې وم چې دا ډیسیژن واخلم که وانخلم. خو بل خواته چې مې کتل دغه زموږ د بالینګ ډپارټمنټ په څنګ کې ورسره لیوال خپل هم چې په فیوچر کې که چیرې زه راځم ادارې ته یا کرکټ بورډ ته غواړم افغانستان ته خدمت وکړم، نو هغه خدای شته بالینګ کوچینګ و چې زما ورسره ډېره مینه او شوق و. غواړم چې لوبغاړو سره د نږدې نه په دې برخه کې کار وکړم. انشاءالله امیدوار یم او په ځان باور یم چې په دې کې به هم د افغانستان څونه د ځوان لوبغاړي چې دي موجوده ټیم کې او ورسره په څنګ کې را روان چې کوم دي انشاءالله هغوی سره به هم خپل کوشش کوم چې تر څو را روان څو کلو کې افغانستان ته داسې بالران پروډیوس کړو لکه ځان پسې دولت شاپور چې زمونږ دغه د سپینینګ ډپارټمنټ کوم دی دوی سره انشاءالله مساوي شي. 50% په دوی رسي، 50% زمونږ د طرف نه دغه د فاست بالینګ تشه ډکه شي. انشاءالله بیا به دغه مشکل به هم رفع شي او ماشاءالله اوس هم لوبغاړي ډېر تاسو ګورئ زمونږ د افغانستان فاست بالران ډېر زبردست پرفارمنس کوي په لیګونو کې. نو دوی هم تیار دي انشاءالله، خو کوشش کوو چې نور هم تیار کړو تر څو په میچونو کې موږ ته نور مشکلات پیدا نه شي. نو وخت په تېرېدو سره انشاءالله دغه نیمګړتیاوې چې دي د خیره دا به انشاءالله ختم شي.
دا وایه چې د خپل لوبي ژوند کومې شیبې دې نه هیریږي.
د لوبي د سیدې چې درته وایم هر یو لوبه چې ما افغانستان د پاره کړې ده سم د ژوند یو خاطره ده. خو په ټولو کې نه هیریدونکې لوبه یو نه بلکې دوه دي. یو هغه لوبه د 2009 کال د ایرلینډ سره وه چې کله ایرلینډ ته 250 منډې پاتې وو، تقریبا 6 بالو 5 لوبغاړي پاتې وو او زه راغلم بالینګ ته. څلور لوبغاړي پکې ما وسوځول، یو مې دینه مخکې موټ کړ پروټوفیل کیپټن یو وخت سره او یو وکټ نه بي واخیستله لاسمینو چې هغه خیری جان مونیو د ایرلینډ لوبغاړی. او هغه میچ فکر کوم په 2:30 کې په 1:30 لوبه په منډو باندې موږ وګټلو. نو هغه داسې یو لوبه وه چې زما د ژوند یو بهترین لوبه وه. ډیویژن 2 کوالیفایډ و، ډیویژن 1 وبخې په ساوت افریقا کې او بیا غې نه مخکې یو بل ډیویژن و په ارجنټینا کې د کیمن آیسلینډ سره زموږ لوبه وه چې پکې باران وشو او د باران د وجې هغه لوبه لغوه شوله او بېرته هم بیا د سره هغه میچ په سبا باندې وکړلو. نو هغه داسې میچ و چې که چیرې موږ بیللی و شاید زموږ کرکټ په هغه وخت سره 5-6 کاله نور هم شاته تللی و. نو الله تعالی ډېر غټ فضل ور کرم شو چې هغه میچ کې باران شو او موږ رنځونه ډېر کم جوړ کړي وو. هغه داسې یو لوبه وه چې زما په ژوند کې زه یم هېڅکله به مې هېره نه شي.
فکر کوي چې د لوبغاړي پر ځای د روزونکي په توګه افغانستان درته ډېره اړتیا درلوده؟
د لوبغاړي په صفت کې زه وایم زه ډېر شکرګزار یم د الله تعالی او فخر کوم په خپل ځان باندې چې افغانستان لپاره ما څونه کرکټ کړی دی. ډېر په ایمانداری، ډېر د زړه نه او ډېر د جذبې سره. نو د هر یو لوبې، د هر یو میچ زما د ژوند یو ښه خاطره ده. اوس دغه نوې کومه وظیفه چې راسپارل شوې ده زه به لا ډېر کوشش کوم توقع هغه هیلی چې د خلکو دی هغه نه امید نشي ان شاء الله خپل دغه څونه تجربه ده خپل لوبغاړو سره شریکه کړم زموږ بلرانو سره نو ان شاء الله امیدوار یم چې دې کې به هم خپل هڅه کوم او کوشش به مې هم دی چې د خپل تجربه او دغه لوبغاړو سره په صحیح اندازه په صحیح ډول باندې دغه د بولینګ ډپارټمنټ کې ورسره کومه همکاري وکړم تر څو موږ افغانستان ته نور لوبغاړي او نور بالران پروډیوس کړو را روان څو کالو کې په خیر سره
لیدل کیږي چې اوس مهال د فاسټ بولینګ په برخه کې فضل حق نوین دغه راز عظمت او سلیم صافی او ګڼ نور داسې فاسټ بولران شته چې دا تشه تر یو حده ډکولی شي خو ته ترې راضي یې او فکر کوي چې ډیر کار ته اړتیا ده
بالکل ماشاءالله که تاسو وګورئ د افغانستان فاسټ بولران چې څونه دي موجوده وخت کې ماشاءالله ډیر با استعداد دی او استعدادونه تاسو پورې مختلف لیګونو کې سلیکټ دی لګیا دی خپل کرکټ کې امید هم ده د خیره چې دوی خو د موجوده وخت کې د افغانستان کرکټ نور مخ کې ویسي او زما به هم همدا کوشش شي چې دوی سره په دغه برخه کې پوره همکاري وکړم د خپلې تجربې ورسره شریکې کړم هغه نیمګړتیاوې چې دوی لري په هغې ورسره کار وکړم تر څو دوی نور هم پیاوړي شي او د افغانستان دپاره نورې ښه لوبې وکړي او امیدواره په دې یم چې انشاءالله را روان څو کلو کې د خیره نور بالران به هم افغانستان ته پروډیوس کړو زه خپل ځانې ډېر ښه پلانونه لرم انشاءالله که چیرې په خیر بورډ سره په همغږي او په همکارۍ باندې پروګرام مخې ته وړلو نو کوشش به موږ دی چې ځوانان نور هم را پیدا کړو دغه زیاتره قریو کې په کلو کې ډېر استعدادونه موږ لرو چې هغه پټ دي نو کوشش به موږ هم دی چې پټ استعدادونه را پیدا کړو او تر څو را روان کلونو کې افغانستان دپاره داسې نور فاسټ بالران پروډیوس کړو چې هغه نیکسټ 10 ایئرز یا د هغې نه بعد چې کوم لوبغاړي راځي او که ژوند زندګي وه د افغانستان دپاره لوبې وکړي او خدمت ورته وکړي
تر څومره سرعته پورې دې توپ اچونه کړې ده یعنی کیلومیټر پر هاور څومره فاسټ بال دې کړی
فاسټ بالینګ موږ چې خپل وخت کې وو هغه پیک ټایم چې ورته وي د سپیډ اندازه به هم دومره میچونه کې نه معلومېدله خو یو ځل په انګلستان کې میچونه نو هلته د کلب کرکټ ما کول یم سیسي دپاره یو بال ماکف 152 کې تیسترین بال بیا د هغې نه پس چې زه خوږم شما سرجریانې مې چې د زنګونو شولې بعد د هغې نه هم په 2015 ورلډ کپ کې تاسو وګورئ هغې کې هم د 1550 نه پورته ما بالینګ کړی دی دغه شانې 2020 ورلډ کپ کې تاسو راواخلئ دا دوه کاله مخکې چې کوم شو هم 1550 پورې 3 څلوېښت پورې 2 څلوېښت پورې به مې د بال سرعت و نو سپیډ کې مې څه فرق نه و راغلی خو بس بعضې وخت انجریان شي دردونه شي نو هغه انسان ته اجازه نه ورکوي چې لوګت کرکټ وکړي خو زه به دا هم وایم الحمدلله زما څونه انجریان چې ویرې کور شوی وی دي نو داسې کوم تکلیف راته خو بعضې وخت کې بعضې فیصلې داسې چې انسان یې باید واخلي او دې کې شاید دغه خیر وي نو ما هم په همدغه صورت کې د انټرنیشنل کرکټ نه په همدې خاطر استعفا ورکړو زړه مې همدا غوښتل چې زه په دې کوچنګ برخه کې د افغانستان بالرانو سره ځوانان چې کوم دي دا موجوده چې کوم دي داسې کې هم ورسره کومک وکړم او لا نور دې پیاوړي شي تر څو د افغانستان لپاره نورې ښه لوبې وکړي
وروستۍ پوښتنه کوم هغه فاسټ بالران چې د افغانستان په کلیو بانډو کې دي او د مخکې تلو هیلې نه لري پلان لري چې کله خبر واخلي او دعوت یې کې کیمپونو ته
هو ولې نه حتمان ان شاء الله یو استعداد به ان شاء الله نه پټیږي نه به د چا حق وړل کیږي زه په دې پوه شم چې یو بالر داسې شته چې 140 پورې یا 150 نه پورته یا 140 نه پورته سرعت لري که هغه کرکټ هم نه کړی نو ان شاء الله هغه به مانه نه ضایع کیږي هغه به د افغانستان لپاره لوبې کوي که هغه په کلي کې وي که په ښار کې وي که په هر ځای کې د افغانستان وي هغه ته به حق رسیږي ځکه داسې بالران موږ ته په کار دي چې د 140 نه پورته سپیډ چې ولري یا د 150 نه پورته نو هغه مونږ کوي شو چې هغه نورم تیز شي فقط د سې چې هغه لږ پالش کول غواړي په بعض شیان ورسره کار کول وي تر څو هغه یو بهترین فاسټ بالر جوړ شي نو د خیر دم په ذهن کې شته په پلان کې هم شته کرکټ بورډ هم انشاءالله را سره منلي کورې ودان دا پلان به د خیر وخت په تیریدو سره انشاءالله ډېر زر به په لار اچو او تر څو دغه د کلو بانډونه هر ځای کې لوبغاړي وي او استعداد وي هغه به د خیر افغانستان ته پروډیوس کوو انشاءالله مخته به راولو
د ازادي رادیو ادرنو اوریدونکو د دیونه ورزشی خبرونه هم دلته پاتره سیږي تریوی بلی ونی مو په لاس پارم
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال
ځنه پېرم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسې ولې سلبوئ
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي
دا زما حق دی د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي راډیو
وزیرستان زمان آزادی میلمه.
د آزادی میلمه خبرونه ته خرغلست. قدر من اوریدونکو د نن په خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربم. په دې خبرونه کې د خزو د حقونو لوي فعال سره چې په غنو نړیوالو غونډو کې د افغان میرمنو د حقونو دفاع کړي د خبرې کوو. نظیفه حقپال کلونه کلونه مخکې له افغانستان راوتلې ده او اوس مهال د انګلستان په پلازمینه لندن کې اوسي، هلته کار او ژوند کوي. میرمن حقپال خبرونې ته ښه راغلاست. ما خو یو څه ستاسو پیژندګلوي اوریدونکو ته وکړه، خو که تاسو په خپلو ادبیاتو ځان اوریدونکو ته ورمعرفي کوي، چیرته زیږیدلې یاست، چیرته مو ژوند کړی او درس مو چیرته ویلی؟
مننه تکل صاحب، سلامونه تاسو ته او ستاسو محترم اوریدونکو ته. افغانستان کې زیږیدلې ما، ژوند مې اکثریت مې په افغانستان کې او یا حداقل په مهاجرتونو کې ډیر تیر شوی ده. نو تقریبا د لسو کالونه ډیر کیږي چې برتانیا کې ژوند کوم، دلته هم کار کوم او هم په تعلیم باندې او یا د ډاکټرا پر ریسرچ باندې یا تحقیق باندې بوخت یم.
مهاجرتونه مو ویلې، پرته له دې چې اوس انګلستان ته راغلی یاست، تاسو ویل چې له لسو کلونو را په دې خوا له هغه مخکې مو هم مهاجرت کړی له افغانستانه؟
بلې، دقیقا. لکه د نورو افغانانو په څیر زما د ژوند یا زما په ژوند باندې مهاجرت، جګړه او بېوزلي خپل اغیزې درلودلې دي. د دې اغیزې اگر چې تریخ ول، خو پس څنګه بعض فرصتونه یې راته برابر کړی ول. دغې جملې څخه پروسی کې مې ژوند کړی دی، په پاکستان کې ماجر و، عموما په دې دوه هیوادونو کې. اوس هم اگر چې زه دلته دایمي اقامه او تابعیت لرم، خو بیا هم ځان ته ماجر وایم. اوس هم د مدریم هیواد ده چې بیا هم متاسفانه مهاجرت کیستو.
په افغانستان کې چیرته اوسېدلې یې، درس مو چیرته ویلی؟
زما ابتدایی درس که زه تاسو یو جالبه خاطره وایم، ما اول صنف د مکتب مې په څو تقریبا په څلور ښارونو او درې هیوادونو کې ویلې دي. یعنی جلال آباد کې مې اول صنف شروع کړی، بیا کابل ته راغلی، بیا څو میاشتې تیر شوي دي، بیا اول صنف مې بیرته روسیې نه شروع کړی دی، بیا د روسیې نه بیرته پېښور ته تللی، مالته مې اول صنف شروع کړی. نو زما د ابتدایی او د لیسې درسونه چې تقریبا لس کاله مې پېښور کې په پښتو، انګریزي او اردو ژبې باندې مې تر سره کړی دي. خو بیا خوشبختانه چې فرصت برابر شو او د پانتون زده کړې لوړ تحصیلات مې په کابل کې وکړم.
په کومو رشتو کې مو درس ویلای؟
په پانتون کې خو طبیعي ده چې په ښوونځي او لیسې دورې کې عمومي درسونه دي. خو بیا ما ډېر علاقه حقوق او سیاست ته مې درلوده، بیا مې لسانس مې د کابل پانتون په حقوق علوم سیاسي کې ترلاسه کړو، د ډیپلوماسۍ او د اداره او مدیریت څانګې نه فارغ شوم. او بیا په دلته مې هم د نړیوالې ډیپلوماسۍ او یا امنیت په برخه کې مې دلته د ماسترۍ په کچا اوس هم د ډاکټرا په سطح باندې په حقوقو کې درس وایم، چې یعنی تقریبا تر اوسه درس اصلا تکمیل نه ده زما په ژوند کې. نو بیا هم محصله یم.
تاسو ویل چې حقوق ستاسو د خوښې وړ رشته وه، یوازې حقوق مو غوښتل او که نورې هیلې مو هم درلودې خو هغو ته ونه رسېدی؟
تاسو په یو دوره کې چې کله په ښوونځي کې یاست، ته فکرونه راځي او زی مثلا یو وخت مې غوښته انجینری ته ولاړ شم. بیا مې فکر کاوه چې خصوصا د طالبان په دوره کې مې چې لیدل چې د ښځو حقوق یا حداقل د ښځې نقش په ټولنه کې نه ښکاري، داسې مې فکر کاوه چې یوازینی رول به دا وي چې زه یوه ډاکټره شم او زه خلکو ته خدمت وکړم.
دا د طالبانو د لومړۍ دورې واکمني ښایي تاسو؟
د طالبانو لومړۍ دورې واکمني بالکل، ځکه چې په هغه وخت کې یوازینی خلک چې ډاکټران ور دوی کولی شي چې کار وکړي او حداقل د ژوند سهولت ځان ته برابر کړي. خو چې کله زه کابل ته راغلم او یو دوره داسې شروع شوله چې زه تر اوسه پورې په دولسم صنف کې وم او د کانکور د ازموینې دپاره مې آمادګي نیو. دولسم مې خلاص که زه د ملګرو ملتونو سره د اساسي قانون د تصویب په لوی جرګې کې ترجمانه شوم. دا فرصت ماته برابر شو چې ومې لیدل چې دلته ښځې د خلکو نمایندګانې دي، ښځې د قانون په جوړولو کې دوی نقش لري، او په څنګ کې ټولنه نورو برخو ته اړتیا لري. نو دا یو ډېر ښه فرصت په دې دوره کې مې دا دوره ځکه ماته د فرصت وړ و چې ما هم د کانکور امتحان لپاره آمادګي نیو، او چې ولاړم انتخاب مې کړ خپل مسلک. نو د مسلک په انتخاب کې مې بیا حقوق انتخاب کړ، نه مې انجینری انتخاب کړ، نه مې هم طب.
اوس د ډاکټرا په کوم پروګرام باندې چې تاسو کار کوئ د حقوق حکومت څنګه او کومه برخه ده؟
اصلا زه د افغانستان باندې زما د پی ایچ ډی پروژه افغانستان باندې ده، افغانستان او پاکستان باندې ده. زه د اسلامي حقوق یعنی د شریعه لا چې ورته وایي او دوی اکثریت منابع لکه قرآن، حدیث او نور منابع دي په دې باندې، او د دې تطابقات د نړیوالې بشري حقوق سره وړم چې د افغانستان او د پاکستان په کانټکست کې یا په هیوادونو کې وګورم. او دا داسې یو پروژه ده چې دلته زه هم اسنادو ته مراجعه کوم، نورو علماو نظریاتو ته مراجعه کوم، په څنګ کې غواړم چې د نورو هغه خلکو سره چې په دې برخه کې کارونه کړي دي د دوی نظریاتو څخه استفاده د انټرویو له طریقې یا د مصاحبې له طریقې وکړم. او بعضې فرضیې چې زه لرم، مثلا زما فرضیه دا ده چې زه فکر کوم چې اگر چې دا دوه نړیوال حقوق خصوصا بشري حقوق د اسلامي حقوق سره په ډیرو مواردو کې مطابقت نه لري، په اکثریت مواردو کې مطابقت لري، او په هغه مواردو کې چې مطابقت نه لري په دې کې کولای شي چې دوی په یو سوله آمیز او په یو تفاهم کې دوی سره یو ځای کار وکړي او یا دا دواړه په یو ځای تطبیق شي. او همداسې نور اسلامي هیوادونه دوی دا کار کوي، دغې جملې څخه پاکستان دی او حتی افغانستان هم. مونږ د افغانستان اساسي قانون که چیرې وګورو، هلته مواد ډیر ماهرانه د نړیوالې متخصصین د حقوق په واسطه ځای په ځای شوي و چې هم د نړیوالې کنونسیونونو او معاهدات سره دوی مطابقت درلود د قانون، او په څنګ کې اسلامي قوانین هم پکې مراعت ول. نو دا مې موضوع ده. د حقوق څنګه هم په حقوق د اجتماعي چې دلته ورته ډېر یو خاص ټرمینولوژي وایي سوشل لیګل سټډیز، د هغه په مطالعاتو کې بررسي کوم. یعنی معنا یې دا ده چې صرف د حقوق متن ته یا د قوانین متن ته نه ګورم، بلکې ګورم په دې چې تحقیق وکړم چې هغه متون د قوانین په ټولنه کې څه رقم تطبیقیږي. په هغې جملې کې دغه عرف و عادات او یا پښتونولي چې خپله یو مهم عنصر ده د افغانستان د ټولنې، په خصوص د هغه پښتنو چې په پېښور کې دي، د دوی بعضې قوانین چې دوی د قوانین په حیث بولي او په دغه ټولنو کې د تطبیق وړ ده، دا هم زما د تحقیق یوه مهمه برخه تشکیلوي.
استاسو مطالعات او څېړنې مخصوصا په دغه وروستي مورد کې چې تاسو د خپل دکتورا د تیسس یا لیکنې په اړوند وکړې، د خطر ډیره په افغانستان کې، حتی ویلې شو چې یوازې په افغانستان کې مطابقت لري، دا د نورې دنیا ستونزه نه ده، دا په خاص ډول د افغانستان او د پاکستان د یوې برخې ستونزه ده. دا موضوع تاسو په افغانستان کې د پخوانی جمهوري نظام له سقوط نه مخکې انتخاب کړی و؟
بالکل، موضوع د سقوط نه مخکې و، خو اوس د سقوط دوره چې وشو نو زه هغه مسایلو باندې کار کوم چې د 2001 نه تر 2018 پورې تر سره شوې دي. یعنی مسایل مې هدف د هغه قوانین چې تا تصویب شوی دی او تطبیق شوی دی خود دوی مقایسوی حالات ز د نړۍ نورو اسلامي هیوادونو سره ګورم، په خصوص د پاکستان سره او د نورو اسلامي هیوادونو چې هغه هیوادونه چې دوی د سنی فقه پیروان دي د افغانستان سره ډیر مشابهت لري، ځکه چې افغانستان می فوکس یا تمرکز د کار دی، نو پښتونولي ز د عرف او عادت چې خپل د حقوق یو منبع ده پغې کې ګورم. او په عمل کې هم مثلا مونږ ګورو او ډیر تحقیقات هم شوي دي په دې برخه کې چې د جرګې او د شوراګانې فیصلې اته محاکم هم په افغانستان کې قبول کړی دی. او دا مسله که افغانستان کې نوې پښتونولي اخیستل شوی ده خصوصا د پښتونو په سیمو کې او یا په پېښور کې، په نورو نړۍ کې اته تاسو په امریکا کې په هند کې په اردن په نورو نړۍ او په افریقایي هیوادونو کې هم تاسو ګورئ چې هغه محلي میکانیزمونه شته چې دوی د قانون نوعیت لري او تطبیق بعض وقت حتی د قانون نه ډیر ده، خو متاسفانه په بعض مواردو کې په دغو نورمونو کې چې عرفي بنړه لري متاسفانه د ښځو حقوق نقضیږي. چې موږ ګورو چې په پښتونولي کې فرض مثال دوه طرف جګړه کوي او په د جګړې په وخت کې چې کله دوی که سوله کوي او که چیرې دوی غواړي چې یو بل څخه غچ واخلي، او ګورو چې په بعد کې اکثر وخت انجونې قرباني کیږي.
اما په د افغانستان په پخوانی اساسي قانون کې د کلتور دغه برخه عرفونه دا خو په قوانینو کې نه ورغلی، تاسو مخکې یادونه وکړه چې په ځینو هیوادونو کې عرف راځي او په قوانینو کې ورګډیږي یا مدغمیږي. په افغانستان کې خدا سينو شوې چې دغه د عرفونو بد اړخونه په قوانینو تراشي.
بالکل، په قوانین کې خصوص د اساسي قانون کې او مدني قانون کې مشخصا په دې تعریف اشاره شوې ده چې کچېرې په یو مسلې کې دوی ونکړي شي چې په قانون کې یو حکم پیدا کی، نو بیا تاسو ولر شي د منطقي عرف ته مراجعه وکړي. خو ورته ویل دي چې عرف پسندیده، یعنی هغه عرف چې دا د بد خبره مې چې وکړله دا پسندیده عرف نه ده، دا خپله د قوانین د افغانستان د قانون، مدني قانون، اسلامي قانون چې شریعت ده او هم د نړیوالې قوانین خلاف موضوع ده. معنی دا چې دا خپل یو تاوتریخوالی ده د ښځې په ضد، یعنی د جندر او یا د دوی د جنسیت په توګه دوی سره تاوتریخوالی او یا تبعیض کیږي، نو دا مردوده ده په ټولو قوانین کې. خو متاسفانه په عمل کې شتون لري او زما د علاقمندۍ وړ مطالعه دا ده چې څرنګه هغه قوانین چې په متون کې شته خو تطبیقیږي نه په عمل کې، او هغه شیان چې په قوانینو کې نشته خو په متن کې تطبیقیږي، یعنی فاصله د قانون او د عمل ترمنځ یا د تطبیق ترمنځ شته، او څنګه دغه فاصله باید کم شي او کچېرې په تیوري کې او یا په متن د قانون کې یو موضوع د تطبیق وړ نه ده یا تطبیقیږي نه، یا حاکمیت د قانون ضعیفه ده په یو مملکت یا په یو ټولنه کې، آیا هغه قانون چې تطبیقیږي نه، هغه ته موږ قانون ویلی شو یا قانون خپل ماهیت د هغه د تطبیق نه هم باید واخلي. معنی دا چې د خلکو روح روان باید دغه قوانین قبول کړي او یو فرهنګ باید ایجاد شي د قانون د تطبیقولو لپاره. متاسفانه د هغه قوانین چې د ټولنې د پرمختیا مخه نیسي، په ټولو نړۍ کې هغه قوانین دولتونه او خلک کوشش کوي چې هغه قوانین باید دغه مخه ونیول شي او خپل عرف او عادات او فرهنګ انعکاس کیږي په قوانینو کې، او قوانین هم برعکس په عرف او عادات او فرهنګ باندې خپل اغیز لري. نو د خوالی په دغه مطالعاتو چې موږ کله دغه ټولنې مطالعه کوو، ګورو چې خپل نورمو عادات او عرف او فرهنګ خپل د تکامل او د تغییر په حالت کې ده. نو د سنه د چې کچيري زر کاله مخکی یا سل کاله مخکی یو کار عملی کې دا هغه باید همیشه عملی شي. باید کچيري zarar لري د ټولنې ته باید هغه مخاو نیسو.
مننه. یو ورستې پښتنه هم په دې خاصه مسله کې زل تاسو نه لرم بیا ورزو نور موضوعاتو ته. په نننی افغانستان کې چې پر افغانستان طالبان واکمن دي، دغه مسایل چې تاسو یادونه کوي د افغانستان پخوانی اساسي قانون دی، د افغانستان پخوانی مسایل تاسو یادوي، لننني افغانستان سره تاسو د خپل مسلک په اساس څه ډول لیک اړیکه لري؟
او زما نننني اړیکه د پرون اړیکه نه ډیر تفاوت نه لري، ځکه چې په هغه وخت کې مې هم کوشش کاوه چې زه د تحقیق و مطالعه لاری د اکادمیک په ډګر کې افغانستان د پاره کار وکم، او نن چې متاسفانه افغانستان په ډیر تیارو حالت کې دی، په خصوص ټولو خلکو ته او په خصوص د ښځې او د نجونې چې حقوق نقص کیږي، نو زما اړیکې اوس فکر کوم چې د پخوانه هم ډیر ژور دي د افغانستان سره، ځکه چې زما د مطالعاتو برخه اوس یو برخه بل چې زه پی کار کوم هغه فعالیت، یعنی هدف مې دا چې زه غواړم چې صرف دا نه چې زه مطالعه وکم ولیکم او منتظر پاتې شم چې زما تیزیس ترسره شي، زه کوشش میکړی دی چې زه د هر پلاتفورم او فرصت څخه استفاده وکم او د افغانستان د وضعیت په عقله او په خصوص هغه تبعیض چې ښځې ورته مواجه دي افغانستان کې باید په دې حقله خبرې وکم، او دنیا ته او افغانانو ته او خلکو ته وایو چې باید افغانستان دغه تیارو څخه وباسل شي. او اپم دې کابل می زدلتا په مختلفو مجالسو کې کچیر فرصت راته برابر شوی وی او کچیر هم وخت می اشتراک کړی دی خبرې
هم درې پښتنه ما غوښتل تاسو نو کوم میرمن حقپال چې څوزلې چې مال تاسو سره تماس نیولې د مرکول لپاره ما غوښتل تاسو سره خبرې وکم، مالې دل چې تاسو په سفرونو کې یاست او په دې سفرونو کې ځینې نړیوال کانفرنسونه هم وو چې تاسو حالت د افغان خځو د حقونو د یوې مدافع په توګه برخه اخیستې ده، د دې کانفرنسونو په باب یو څه راته وایي؟
بله، دقیقا بعد قبل د سقوط نه مې تصمیم دا و چې زه باید د خپل اړیکو او هغه فرصتونه او پلاتفورمونه چې لرم د دې څخه استفاده وکم، او د ښځو او افغانانو د حقوقو په مدافعت باندې یو څه فعالیتونه وکم. په دې لړ کې مې په څو کانفرنسونو کې په لندن کې او په نورو ممالکو کې مې ګډون وکړ چې یوه یې هم د ژنیف په ښار کې و چې مې تقریبا د ملګرو ملتونو لخوا څخه و چې تقریبا د آسیایی ممالکو او د عربي ممالکو څخه هم نمایندگانی راغلي ول چې په دې کې هغه نمایندگانی ول چې دوی د شریعت او په نورو مسایلو کې د متخصص او د ډاکټر په حیثیت په سطحه تحصیلات کړي ول، موږ بحثونه په دې کوو چې آیا دغه وضعیت چې موږ فعلاً ګورو چې طالبان وایي چې شریعت په اساس موږ ښځو ته حقوق ورکوو، آیا د اسلامي شریعت همداسې یو حقوق ښځو ته غواړي چې طالبان اوس په فرمانونو کې موږ ته ښایي؟ نو بحثونه مو یو خوا د اسلامي شریعت په اړه وو، او د نورو عربي هیوادونو استاد خپل تجربې موږ سره شریکول، او موږ خپل تجربې دوی سره شریکو، او په څنګ کې یو بحث بل دا و چې موږ د افغانانو سره او د افغان ښځو سره چې په څلور دېرش ولایتونو کې دوی د یونما په واسطه فعالیتونه کوي او موږ سره دوی په اړیکه کې شول، د دوی خبرې مو واورېدل، د دوی ستونزې، د دوی مشکلات مو واورېدل، او د حل د لارې د پاره مو بحث وکړو چې څه باید وکړو چې د افغانستان هغه ښځې چې په بهر کې دي او هغه ښځې چې په افغانستان کې دي او فعال دي دوی سره یو غږ شي او په یو واحد او متحد پروګرام باندې کار وکړي تر هغه چې په هم په داخل کې طالبانو باندې او هم په نړیوالې ټولنې باندې باید فشار راوړي تر هغه چې دغه محدودیتونه چې په دوی وضع شوي دي دا کم شي. دریم برخه د دې پروګرام او یا د دې کانفرنسونه دا و چې مونږه وخت چې مشخصا ملګرو ملتونو ته باید ووایو چې تاسو د کوم لارې څخه استفاده وکړي او تاسو په پالیسی ګانو کې مشکلات چې شته او د دغه مشکلات طرف کولو لپاره باید دغه ګامونه پورته کړي.
اوس چې تاسو په برتانیا کې اوسېږئ هلته هم د زرګونو په شمیر حتی تر هغه هم زیات افغانان ډیر دي او د برتانیا حکومت هم د افغانستان کې د خځو په مسله کې او د بشري حقوقو په مسله کې ډیر جدي ښکاریږي. آلته تاسو څه کوئ په دې برخه کې؟ تاسو څه اړیکې ارتباطات تګ راتګ خبرې اترې لرئ؟
مننه. تاسو ته څنګه چې معلومه ده برتانیا د سیو هیواد د چې دلته تقریبا ورته لکه د ملګرو ملتونو غوندې یو تعدد د فرهنګ د د د د مختلفو انجوګانې مختلفو نهادونو بنسټونه دلته هډ کوارټرز یا دا شتون لري، نو د مدني فعالیتونو د پاره یو ډیر ښه ځای ده. مونږ د برتانیا په پارلمان کې یو ائتلاف مو جوړ کړی دی چې د افغانستان د ښځو ائتلاف ده، او د دغه ائتلاف د اجرایوي غړي په حیث مونږ په هر دوه میاشت کې په پارلمان کې مونږ ملاقاتونه لرو د وکیلانو سره، د هغه خلکو سره چې په افغانستان کې متنفذ ول او افغانستان کې اوس هم دوی اړیکې لري او که مستقیم اړیکې نه لري د سیمې د هیوادونو سره اړیکې لري، او کوشش مو دا ده چې د ډیپلوماټیک فشارونو لخوا باید د افغانستان د ستونزې لپاره یو د حل لاره پیدا شي. او دې سره سره مونږه د برتانیا د مدني ټولنو سره اړیکې لرو. دلته مونږه ګورو چې د نړۍ ډېر مهم نړیوالې مؤسسات شتون لري، د دوی سره مونږه ملاقاتونه لرو، د دوی سره مونږه د آنلاین کانفرنسونه او یا هم حضوري ناستې لرو، او دې سره سره مونږه د افغانانو سره چې دلته د برتانیا کې ډېر زخت افغانان شتون لري، دوی په مختلفو ډګرونو کې فعال دي، دوی سره مونږه څو ځلې مونږه وکړای شو چې دوی سره په هماهنګۍ کې مونږه اعتراضونه جوړ کړو او 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 اعلامي نشر کړو او
افغانستان کې د ښځو د حقونو په پلوي
په زمونږ فعالیتونه صرف د ښځو په پلوي نه ده، زمونږ فعالیتونه د ښځو په پلوي سره سره په مجموع کې مونږ پوهیږو په دې باندې چې باید افغانستان کې دغه وضعیت باید بدلون راشي. په دغه وضعیت کې معنا دا چې یو قانونمنده حکومت نشته، د ازادۍ حقوق او د بیان ازادۍ نه ټول خلک محروم دي، او په ډیرو مواردو کې او یا مثلا هغه قتلونه چې په افغانستان کې کیږي بین محکمې بل اجرایوي تدابیر د محکمې یا مراحل تایکیږي نه، دا ټول موارد خپل نقص د بشر د حقوق دی. او په څنګه تبدې چې مهمترین بخش د افغانستان د ښځو د حقوق په برخه کې ده، مونږ د برتانیا صدر اعظم ته چې هندی ول اصل برتانوی دی ریشی سوناک ته مونږ په خاصه توګه مو خط ولیکل او دوی ته مو واستول. مونږ د مختلف او هغه رسنۍ چې دلته ډیر بین المللي رسنۍ دي ډیر فعالیت لري او نفوذ لري، دوی سره مو مصاحبه تر سره کړلې، د دوی نمو هیله وکړل چې زمونږ د مظاهره او زمونږ د فعالیتونو یو برخه د پوښښ لاندې ونیسي.
مننه ډیره زیاته میرمن حقپال پورسته برخه کې غواړم زمونږ اوریدونکو ته وایاس چې د راتلونکو لپاره څه پلانونه څه پروګرامونه لري په همدې ډاکټورا باندې درېګي کوړان دي ځي د ژوند لپاره څه پلانونه لري
پلانونه خو ډیر زیات ده چې اکثریت نه غواړم چې تا شریکم زکه چې زه فکر کوم بعض وخت پلانونه شریک کول د دې باعث کیږي چې د عملی لپاره عملی کول لپاره بعض وخت یو څه ماهیت خپل د لاسه ورکوي خو هدف مې دا ده چې زه غواړم خصوصا دیتا ژمن يم چې باید د افغانستان د لپاره او د افغان او انجنو او خځو د لپاره کار وکم او دا کار هر هغه شی چې می پلاستوي غواړم چې دا څخه استفاده وکم او یو مهمه برنامه چې غواړم چې په ساسو د رادیو له طریقه افغانانو ته وایم هغه دا چې پیو پروګرام باندې په پانتون کې زموږ دلته په پانتون کې او د نورو افغانانو سره موږ کار کوو چې موږ آنلاین د تدریس لپاره یو څه پروګرامونه افغان نجونو ته چې خصوصا په پانتونونو کې ول او د فراغت نه پاتې شول دوی لپاره برابر کو نو ام په اوسنۍ حالت کې ام دومره مې د توان نه دی زوړم چې د تدریس طریقه په دغه لیکچرونو کې سهم لیکچرز یا په دې سهم واخلم او د سره سره خپل مدافع کارونو تای چې فعالیتونه دی د لپاره خپل فعالیتونه ته ادامه ورکوم او نور هم ډیر غواړم چې د افغانستان د ستونزو ریښې پیدا کړم په دغه تحقیق کې دا ډیر مهمه ده او که خدای غوښتلی وي او بعد له دې نه چې د تیسس مسله تکمیل شي تحقیق می غواړم چې دا د یو کتاب توګه چاپ کړم او په پښتو په فارسی کې ترجمه کړم
نزیفه حقپال لتا سوډی رضایت مننه چې د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته
وینځو په شونځي کې دا ول سنسنیولې تر 12 پورې مدیره سرمالیما مالیمانې حالات ټول شي سی
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي
افغانستان کې ټول صورت د شذو حقونو تر پښو لاندې کېږي هله چې ځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ څخه ماینه کی اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږي
دا زما حق دی
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو
نوم دی